شان به خبرګولې 12 د جون 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځني چپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د ماښام تر 2 بجو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د 2 میاشتو په موده کې د څه باندې 3 لکه کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبره وو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال والی د اندړو، اجرستان او جغتول ولسوالیو د محاصرې خبرونه رد کړل. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د شلو ورونو لوبه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د جون په 12 د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال والی وای که څه هم اجرستان جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یو ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراګنده در ولسوالی اندر جهتو
په اندړو او اجرستان ولسوالیو کې خلخال جګړې روانې دي. یوازې د ناوی ولسوالی له 2 کلونو راهیسې د مخالفانو په لاس کې ده، خو نور یو ولسوالی هم د مخالفانو په لاس کې نه ده. د غزنی له اندړ قرباغ او اجرستان ولسوالیو په ورستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترای تایم شوی و ژوندی موندل شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې له درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1999 تر 1999 میلادي کال د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو 10 کلونو کې د شوروي اتحاد 115 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د 10 ورځې کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د 10 ورځې کرکټ د 3 سیالیو د لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم منتزه کړین دي. فلمی بعد په دسمبر تر دې کال تر اخره ان دسمبر تر 30 تاریخه پورې بعد موږ په اته غوړه لوبدلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوري نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لار ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو، خو ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لورې وررسېدلی لیک لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1.5 نیټه د متحده ایالاتونو سفر پیل کړ. د په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنگتن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ او کیم یونګ اون د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویار کې د پخوانی یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک ایوینیو سیمه کې دا اپارتمان د خوب شپښخونی او څلور تشنابونه لري. د دې اپارتمان تاریخي اهمیت پدې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران په نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونیست رژیم لوی مشر جوزف تیتو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د خرڅ شوي اپارتمان له پیسو به 9.5% د خپل حکومت لپاره بیلې کړي او پاتې برخه به یې د پخواني یوګوسلاویا پر نورو جمهوریتونو چې کرواتیا، بوسنیا او هرزګووینیا، سلووینیا او مونتینګرو دي وویشي. دا اپارتمان تیر کال په اکتوبر کې په $3 میلیون لیلام شوی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې اپارتمان پر چا خرڅ شوی دی. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنېدو یا استول کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. وړاندې مو دا مسله د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادو له افغانستان غوښتي دي چې د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا زموږ یو ګاونډي هیواد مناسب کې نغښتي دي، دا کې نه باید افغانستان دولت وداخلي.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته او بخښي نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدل شي. د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د لیلامي بوټونو لایو سوداګر سره شغیدلی.
د لیلامي سره په پروسې نه کې راغلي مجدلی راوړو خرڅو.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو میاشتو کې تر 3 لک ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته ګواښ شته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو همدارز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستانه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 15 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 15 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بیا اسناد او افغانان د پاکستان بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواد په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیه حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه نوي رپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته ستول کیږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤول نه دی او ډیر وګړي فقر ځپلي دي. 10% بیرته ستنې شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنۍ سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوي یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوي دي. همدارس په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې 3,60,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د می میاشتې پاتويشته منیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. سږ کال د وچکالۍ له امله ډیر وګړي بې ځایه شو او د امنیت خرابیدل هم د خلکو د بې ځایه کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په وروستیو کې 1 میلیون یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړې چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسون تیر کال 358 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ و چې اروپایي هیوادونو ته ورتښتیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونی مو بجو مخ کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارج دافیر غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر سپاره شو ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د پنځشنبه د ورځې په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله من دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنګټن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد منافع کې نغښتې دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلې شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې د هیوادونو مرسته هم کوي، د موږ دوست هیوادونه د موږ په منافعو باندې د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول د موږ نه مسئله شاید خې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوي دي توجيه ول ندي که یې نن داس تقاضاوي سي د افغانستان دولت مکلف دي چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګ خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې.
مل استانګزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اروپایي شارج دافیرانو ته همدا خبره کړې ورته ویلې دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره د هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نشي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو ته چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټیکلري دومره د نفوذ عناصر لري چې د موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، د موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت لمسلح و مخالفین سره مرسته کوي، که دیسی چه دا وضعیت ده موک پا گتم نوی، ده اروپایی هوادو پا گتم نوی، ده ناتو ده غره هوادو پا گتم نوی چه موک یو ارخیز یو هواد پچان که ودرگو او خپل نور گاواندیان او منطقوی شریکان وزورو.
ده بحرانه یو چارو لوزیر سره ده جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارج دافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پی کوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
زه دوه ټکي وینم. په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارج دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت بلغه سره باید. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي له دې آدرس څخه کېدلي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو صلاحیت ده، نه د افغانستان د بهرنیو چارو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د جګړو او د سولې د هلو ځلو په اړه اوریدل شي. دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لسکسیزې مسؤولې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خبرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویل د اړه د معلوماتو په چړلو بوخت ده. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې کچیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي، څېړنې ناسمې دي او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ده. اخو د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورونې چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان ده. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلي، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې ترګستان پکې ساتل شوي وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بیلابیلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنز ډیفنس آنلاین خبرونې په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د ورستۍ حمله په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وای څه باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کاره بریدونو کې وژل شوي دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې ترسره شوي دي. جنز ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 ورستۍ کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو لپټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته به مخه کړو. په غزنی کې اعتراض ده. د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازه تړلې ده. د دې دفتر مخې ته د پارلات خیمه وهلې. دوی وایي چې ټاکنې د حوزوي شي او پر تذکرو لې سټیکرونه ولګي شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
مول د چا سره ظلم نکوي،
مول دولت مرکزی او حقوق خوده مخای.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا څلوي شورا د کیږي د خپل حق د غشتلو په مخې په غزنی شهر کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پرې چې د موږ حق نه ورو کړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه ورو کړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وای په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم وانډ ورکول سي او په نام ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اوریدلې. دی وايي مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو په خواسته های برحق مردمی ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
انتخابات
اجازه نه ورکوو، خپل حق وارو.
موږ
لاس کاله په وینو کې
ما
دولت مرکزی و حقوق خودم میخوایم.
تر اعتراض کوونکو را وروسته بیا د غلطی احتمالي نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي، خو پر وړاندې یې د ټاکنو کمیسون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ییزو ارګانونو له لارې و اغوند ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو. له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویلې کړې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله الرحمن تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي تیر ځل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه وه، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان یې پر خپل ځای دی. ډانلډ ترامپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شتي لاس له سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شوی دی. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هکبی ساندرس وویل چې ترامپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلي دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو دوو لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ترامپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12مې نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د راروانی کتنې په اړه خبرې اعلان وویل:
The conditions are putting President Trump and Chairman
د کتنې لپاره شرایط جمهور رئیس ترامپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای سي. موږ په تیرو دوه اویا ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د سر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ او ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو دوه یا درېو کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بل اخر به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانی په بشپړ ډول له اتمي وسلو پاک شي او په مقابل کې به یې پر پیونګ یانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ول ول. البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو چې په کابل کې د بوټونو لې و پلورون کې سره پکې ژغېدلې. خو اوس مهم خبرونه. د غزنی مرستیال والی وایي که څه هم اجرستان جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو دغه ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له لوري محاصره ندي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې دا ولسوالي په محاصره کې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او ترهی تم شوی و، اوس ژوندی موندل شوی دی او غواړي چې روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هندوستان کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان چې تاریخي ارزښت یې درلود په 2.1 میلیون ډالرو خرڅ کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو خوست د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
اګران رور په پایل کې خو څنګه پیژنه؟
محمد ریمه ما ولایت مکندار دی په کابل کې د ګوټو کاروبار کوم.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار؟
15 ورځې کال کیږي.
اول د مو دغه کاروبار انتخاب کړی د بوتانو چې بوتان خرڅوي.
نن چې شو کو په دې ملک بل کاروبار نسته، یا په کراچوانی کې یا بوتونه خرڅې بل کاروبار خو نسته.
د کوم ځای دغه بوتان راوړي؟
د کراچي سره راوړو.
څه پونم دلته خرڅيږي په کابل کې؟
دلته په کابل کې دا خو اعلان دی د جرمني سره راځي، د امریکا سره راځي، د فرانس سره راځي، دا د دې ملکو سره ځي. کراچي له کراچي سي بیا موږ د تراوړو کابل کې خرڅ.
څنګه راحت استي په خپل دنده کې کنه؟
راحت کوم خو د خو د ایس د امید نه ژوند گزاره د کوی است. د پزیم ونیسه نفس می خیردین ستړي.
البته خریداران لري، خلک راضي نه راضي.
خامہ خول نه راضي، لامه شي خوشه موکمه دي، ټینګ شي دي سر په خلاص. خلک راضي غټ غټ فیصدار خلک راضي رانی سي، لامه خوشه شي دي، نفشه خلک کې ټینګ شي دي.
د په خو په پرتل البته اوس د غلی لامه څنګه دي خلک خلی نه خلی زګه چوس خو بازارونو کې چنای مواد هم ډیر دي او ارزانه هم دي. څنګه خلک راضي کنه؟
چې کوم خلک استعمال کړي هغه خلک چنای نه رانی سي، هغه خلک لیلامي رانی سي. لیلامي چې دي راحت پښه خلنه کې ټینګ چنای دوی ورځ په پښو کې بیا سره وخی ژوش کی.
تاسو خپل هم د لیلامونو ګټه پورته کوي کنه؟
ولې نه پورته کوي؟ لیلامي موږ چې یو جوړه لرو، موږ 15 جوړه ولرو په پښو کې، چې پښې کې راحت په اختر کې ما غوندو دغه سي ما غوندو. لیلامي شه شي دي.
قیمته څنګه دي؟
قیمته کې نو فرق څه په 2000 په 2000 په 100 په 500 دې کې فرق څه؟ څوک غرزه او څوک منه په دې کې بیا لږ لږ شر از هغه مشت کوانو ته راوړ نور بیا د بندې خرڅو. کراچي کې حالت مش په چن رانی سد ته راوړ خرڅو خوشګرده راوړ.
یعنی د سلیلامي هم شته چې د مغازي نه هم ډیر کولی وي وکړه.
د سلیلامي ستا کې په پښو سي ویني وي، د سلیلامي ستا په پښو سي نه کراغلي مجدلې راوړ خرڅو.
ډیر زیاته مننه.
ازه په مخه
ساتي راډو په منځني صفدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې ورستي او تر رسیدلې خو اس ام اسونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم دودیال د غزنی له ماقور ولسوالی څخه لیکي د هلمند د سولې کاروان نن زموږ ولسوالی ته را رسیږي. دلته پوره تدابیر ورته نیول شوی دی. احسان الله احسان د کندهار د میوند ولسوالی نه لیکي زما له امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله ډیره ګټوره ده. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دی چې له لغمانه دا اس ام اس استوم دی وی سوله تر هغه پوری ناراضی چې اشغال نوی ختم شوی. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې طالبان باید په هغه ولسوالیو کې پوغو سیمو کې سوله وکړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. ولی جان له غزنی لیکي هم دا اوس د غزنی پر شار تیاری ګرځي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي له کابل سلاکار وزیر قمر الدین شنواره و ما ته راغلی او د نورستان امنیتی وضعیت او انکشافي کارونو څخه خوشی څرګنده کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی دی افغانستان باید د نور قدرتونو د مخالفتونو شکار نشي، افغانستان باید د خپل قانون په چوکاټ کې له ایران سره اړیکې وساتي. محمد نعیم له زابل لیکي په زابل کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دولت هیله کوو چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. ګل زمان صادق له کونړه لیکي په دې باور یم چې د افغانستان پیاوړی کرکټ ټیم به د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبانو سره